السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د مې 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په قبایلی سیمه مومندو کې د اف سی په اسکرو بمی چاودنه د پاکستان د وزیر اعظم هند ته د سفر په اعظم آباد کې تیر شپه ناوخته دوه بمی چاودنې په شمالي وزیرستان کې د کرفیو او د سره د خلکو د مشکلاتو په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل ادر کوو خو اول زموږ د همکار شاهین بنیرینا د دې کړي تازه خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. په قبایلی سیمه مومند کې په چودنه کې د اف سی شپږ سرتیري وژل شوي او درې نور زخمیان دي او د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار لاتونه تر ماښام او بجو پورې په کرفیو کې د نرمې اعلان کړی. د خبرونو تفصیل: وزیر اعظم نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي محی الدین وانی نن د دې خبر پخلی کړی چې نواز شریف د هند وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبول کړې ده. دا به لومړی ځل وي چې یو پاکستانی وزیر اعظم د هندي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. د دې وړاندې نواز شریف د یو خط لارې نریندر مودی ته په انتخاباتو کې په بریا مبارکي ورکړې وه. د نریندر مودی د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور به د مه په شپږویشتمه نیټه د ګل په ورځ په نوې ډیلی کې کیږي. په قبایلی سیمه مومند کې په چودنه کې د اف سی شپږ سرتیري وژل شي او درې نور زخمیان دي. په سیمه کې د مشالې ډو خبريال او چارواکي وایي چې دا پیښه د بره مومند ایجنسی په پنډیالی سیمه کې رامنځته شوې ده. په چودنه کې د امنیتي سرتیرو ګاډې په مکمله توګه تباه شوې. نن سهار امنیتي سرتیري د عملیاتو لپاره دغه سیمې ته روانو چې دا پیښه وشوه او پړی تر اوسه چا نه ده منلې. د راپورونو تر مخه په دغه سیمه کې تېره شپه یو سکول هم په بارودي موادو الوزول شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار لاتونه تر ماښام وو بجو پورې په کرفیو کې د نرمې اعلان کړی دی. پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې تر ماښام وو بجو پورې به ټولې لارې د تګ را تګ لپاره خلاصې وي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کجوري چیک پوسټ به ماښام شپږ بجې عامو خلکو لپاره تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني الوتکو د وسلوالو پر پټن ځایونو درې ورځې بمباري کړې. ځایي اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي چې په تېرو درې ورځو بمبارۍ کې کورونه او بازارونه تباه شوي دي. د امیر علي اوسیدونکي ملک وکیل خان په دغه اړه مشال لیډو ته وایي:
تقریبا 10,000 دی کانینا دا بالکل ملیا میٹ شول کلی تا دیش پہ آتے پیر دریمی دے اورے زاتے تے پیر دریمی کے رینا تباش ہولے ہے سپاتا نلا گی جی میڈیا تا دا اجازات ویر کرل شی دے شمالی وزیرستان دا جی کیما دو کنا باقاعدہ دے اخپلا دا اوراو کو پاتا دا ولا گی جی چہ ودارا پ شمالی وزیرستان سے صفائی دی او صفائی ندی.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر داوه کړې په دغه بمباریو کې تر دو او یو نه زیات وسلوال وجلی دي خو خپلواکو سرچینو د دې اداو سپیناوی نه دی کړی. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلف مارکیټونو کې بمی چاودنو یو کس وژلې او یو بل یې جوبل کړی دی. پولیس چارواکو نن مشالې ته ویلي لومړی چاودنه د اسلام آباد اف سکس مارکیټ او دویمه جی ناین مرکز کراچۍ کمپنۍ کې شوی. په چاودنو کې د سوپر مارکیټ یو امنیتي محافظ وژل شوی او یو بل جوبل شوی دی. په اسلام آباد کې چاودنې په داسې حال کې شوي چې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزیر ویلي وو په دغه ښار کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روسیې د پوز د استخباراتو عمومي مشر وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ایګو سرګون ویلي امریکا به افغانستان څخه خپل د وتلو پلان اعلان کړي. جنرال سرګون دغه راز زیاته کړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ټولې لارې خلاصې او پاکې وي بیا به هم له افغانستان څخه د دې ځواکونو وتل تر 2019 میلادي کال دوام وکړي. د روسیې د فوز استخباراتو مشر د خبرې د جمعې په ورځ په ماسکو کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې کړې دي. په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلاو یاغیانو ترمنځ د تازه انخطو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه سیمه کې د یاغیانو مشرانو د صدارتي انتخاباتو رایه چولو پاڼو وړلو لارې د تړلو ګواښونه کړي. دا انخطې په داسې حال کې شوي چې کیف د یاغیانو پاسون مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی. په دونسک سیمه کې د ایسوسیټډ پریس خبرې ایجنس تر مخه د کارلویکا کلی کې د دوه یوکرایني پوځیانو مړی موندل شوی دی. بلخوا د روس پوځي چارواکي وایي د هغه څلوېښتو زرو ځواکونو بیرته ستنولو کې به سو اوونۍ نور ولګي چې د یوکرین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په یوکرین کې د مې په 15مه صدارتي انتخابات کېږي. چارواکي وایي کېدی شي چې د ځواکونو د ویستلو عمل د صدارتي انتخاباتو دویم پړاو چې د جون په 15مه نیټه ترسره کېږي مکمل شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداري ورکړی چې په یوکرین کې په خبري اعلانو باندې د کار په دوران حمله کېږي او امنیتي ځواکونه یې په کلکه غوښتنه کړې چې د خبري رسنیو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي دوی له 13 نومبر میاشتې د یوکرین د بحران له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبري رسنیو د غړو پر ضد د شخړو 300 مقدمې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د سار ادارې IAEA په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې ایټمي انرژي ادارې د جمعې په ورځ ویلي ایران د جنوري له میاشتې راهیسې د خپلو غني شور یورانیمو زیرمې په سلو کې له اتیا زیات رقمې کړې دي. د ادارې د غرض ویلي ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټم بم پروګرام په اړه څېړنه کې همکاري کړې ده. د ملګرو ملتونو د ټیمي سارنې اداره وایي له دې ټولو سره سره د ایران د ټیمي پروګرام د پوځي اړخونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اداره وایي دوی د ایران د پارچین په اړه مشاهده کړې ده خو د دغه ځای بیا جاج اخستو درخواست کړې ده. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په قبایلی سیمه مومندو کې په یو بمی چاودنه کې د اف سی شپږ اهلکار وژل شوی او یو سکول هم تباه کړل شوی دی.
او دا نوې بلډینګ یو د میډل لپاره جوړ شوی او نو اوس بده کې مطلب چې دا غشي دی دا دا څه دی هغه مطلب دا یو څو د تورو څخه دلته دی تقریبا چې دا موږ ته ولا شو یو کال وو کنه.
د پاکستان وزیر اعظم با د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند پروتکولو په دستوره کې د غډون لپاره نوي ډيلي ته ځي. په شمالي وزیرستان کې لسور زراحي سي د پوزي عملیاتو ورستو کرفيو اعلان شوه.
دایکا پرشن کو پچ پر برملای ویلی وای چې مش پرشن کی خو خلکو ونه تل تاسو او چې پرورینه ته پروتدي چې په بازورینه کې پروتدي.
په کراچۍ کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر بلوچ د سنه خړلو هړتال نن په 22 ورځ هم دوام لري.
لیکن امر مقصد د څوک د ځای کی بازار دی امر لیډر اټګریشن کا اگر و بازار نه ته مرنا دی.
او په 19 پروګرام سروې کې د بلوچستان دی وی خبريالي د کار حال درکو.
ما د پاره زما د کور والا د پاره د ډیر نوې خبره وډه غټه خبره او چې زه به د کور اوځم. لیکن زما بابا ته دا کې ډیر مهرباني ده داګه د وجه سره نن دا مقام باندې ما
د مشال سره واورو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن سهار د قبایلی سیمې مومندو په پندیالۍ تمانسو کې د نامعلومه واستوالو لخوا یو سرکاري میډل سکول په بارودو تباه کړل شوی. د دغه پیښې وروسته د اف سی فرنټیر کور غړي سرج اپریشن لپاره روان وو چې ورباندې بل چاودنه وشوه. د دویمې بمی چاودنې په نتیجه کې د اف سی شپږ عسکر وژل شوي او درې نور یې ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څانګې ISPR د دغه پیښې تصدیق کړې. بلخوا نن سهار په اسلام آباد کې هم دوه بمی چاودنې شوې چې پکې یو کس وژل شوی او یو ژوبل دی. د دې پیښو لا هم چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
دا محمد رجن صاحب په تمانځو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا یو سرکاري سکول په بارودو الوزول شوی چې دغه پیښې وروسته د سر اپریشن لپاره روان د ملیشي ځواکونو په ګاډي بل چاودنه وشوه چې پکې شپږ عسکري غړي مړه او درې زخمیان شول. د عسکري قوتونو د مړه شو شپږو او د زخمیان شو درې سپایانو تصدیق د عسکري قوتونو د معلوماتو ورکولو ادارې ISPR کړی دی او وایي چې زخمیان شوي سپایان د پیښور سیمچ یعنی کمباین ملټري هسپتال ته وړل شوي دي. د سکول د پیښې په اړه مو چې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد رجن صاحب محمد نو پوښتنه نو هغه ول چې دا سکول د سیمې د یو مشر ملک شیر په نوم وو.
او د هغه زور د لنګ مخ نه له خراب وو په خپل غور زده لري مخ کې. او دا نو د لنګ یو د مډل لپاره زور شو نو اوس به دې کې مطلب چې دا شي دی دا د شوې دی هغه مطلب دی هغه شي دا یو څو د تصور کې د دې تقریبا چې دا موږ ته ول شو یو کال وو خو کنه په لګ دې ته لا پوښتنه نه نو د لګ دې کې مډل کلاسونه نه نو شو او به هر حال بلډینګ تیار شو.
او د دې ترڅنګ د سرخار اسلام آباد په کراچی کمپنی جی 9 او سپر مارکیټ کې دوه بیلا بیلې چاودنې شوې چې د اسلام آباد پولیسو پوینا د جی 9 په چاودنه کې یو تنمر او بل زخمی شوې ولې د سپر مارکیټ په چاودنه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د څو ورځو پرله پسې پوځي عملیاتو وروسته چارواکو نن په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. د څو ورځو په بمباریو کې په واسطه لسکونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې خو د آزادو سرچینو لخوا بیا د دغو دعوو تصدیق نه دی شوی. ځای خلکو مشال رادیو ته ویلي چې په بمباریو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو ترڅنګ د میرعلي بازار ډیر دوکانونه هم تباه کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د بنونه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د 13 ورځو بمبار وروسته نن په سلوارم ورځ کرفیو کې نرمي شوې او د پولیټیکل انتظامی په وینا داخلي او خارجي لارې خلاصې شوې. د سیمې خلک وایي په 13 ورځو بمبار کې ورته بازارونه او کلی لوټه لوټه کړي او ورته ځاني توانونه اړولي. ځای خلک وایي نه پوهیږي چې فوز پراخ عملیات کوي او کا په ځانګړي ځایونو به بمبار دوام لري. د دغه بمبار وروسته یولسم او دولسم ټولګو امتحاني پرچې چې وړاندې پرله پسې اته ورځو کرفیو نه ضایع شوې وې یو ځل بیا ځنډېدلې. د میرعلي اوسېدونکي ملک وکیل خان وایي د ډېرو توانونو سره مخ کړي او چې دویم ورځ کېږي ور باندې بمبار وی او کرفیو نافذ وی.
شمالی وزیرستان چې پکین ګناه شه مبتلا شو دا میرلی بازار خو چې کیم دا په دیشه تقریبا 10000 دی کانینا دا بالکل ملیا میټ شول کنه کلی ته د شپه اته پر درې می دی ورې ذاته ته پر درې می کېرینا تباش ولې هه سپاتا نه لګیږي. افسر بالا ته دا ویایي چې میډیا ته د اجازهات ور کړل شي د شمالی وزیرستان د چې کیم دا کنه باقاعده د خپل دا وراو کو پاتا دا ولګیږي چې ودار په شمالی وزیرستان شه صفای دی او صفای نه دی.
د شمالی وزیرستان ستر جرګامار او مشر ملک نصر الله مشال ریډیو ته وي دولت تورش په جوړا کړي چې نه د جرګې لپاره مشران غواړي او نه هم ورته ښکارا وایي چې عملیات کوو.
مخکې چې په لاس وزیرستان کې کومې معاهدې شوې دي یا کومې خبرې شوې دي ا دې خبرې لیارې شوې دي لکه دای داستر تیار جوړ کړی دوه کلا په دلی منده شیلینګ وی کلا په ماچس منده شیلینګ وی دې انتظامیه خاموش نو ستاسو د ډیکټر له پونو دا وکړي کا باوجون دیو کا انتظامیه دا پارام نوستي دا په ستاره کوم چې دا څه شوې دي دې کا پرشن کو خو چې په برملای ویلی وای چې مش پرشن کې خو خلکو ونه تل تاسو چس پر اورینا چې پروته دي چې په بازارینا کې پروته دي تا چیرې دې د مسلې حال غوړي خو ملات وزیرستان کې ډېر مشروم دی ادا غوړي کومې کوم مشروم دا غوړي جرګه خاموشه دوه نه غوړي دا پیر تیار د چګه کو دی نارت وزیرستان نه.
تر اوسه هم دولت او فوز لاړه دا نه دا واضح هشوې چې شمالي وزیرستان کې جاری عملیات د باقاعده اپریشن پیل دی او کا دا وړاندې پشان وختي رد عمل دی. د وسلوالو طالبانو لاړه هم پر دغه کاروایی باندې لا مکمله خاموشي ده او سامو وقف یې وړاندې نه دی راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نه خبر شوی بیان وایي چې نواز شریف د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان یو وزیر اعظم د هند وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. د نریندر مودی د وزیر اعظمۍ سوګند پورته کولو دستور به د مې په 28مه نیټه یعنی د ګل پورس په نیوی ډیلی کې کیږي. تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د هندستان د وزیر اعظم په حیث د نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبول کړې ده او دغه لړکې با نواز شریف د شپږشتمې مینه د هندستان دور ځنې سفر کوي. د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم سره به دغه سفر کې خارجه مشیر د قومي سلامتۍ صلاحکار او خارجه سیکرټری هم ملګری وي. خبر پانه زیاتوي چې نوی ډیلی کې د ایسارتیا دوران به پاکستانی وزیر اعظم د خپل هندي همپایا نریندر مودی او هندستان د صدر پرناب مکرجی سره هم ملاقاتونه کوي. د هندي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون کولو فیصلې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مو پېښور پوهنتون کې د نړیوالو لوستو د سانګې پخوانی مشر او پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوسو کو نو دوی
اوس دا یو خبره چې هغه چې وزیر اعظم حلفي چې دوی او دلته کې دعوت نامه راسته وزیر اعظم خپل د کیسه ایستل ارڅ چې ټول تعلقات خراب شي په خبره تری او تعلق هغه څه وږي کتل پکاري ترڅو دا تعلق د دوړو ملکونو چې کوم خراب دي د دوړو ملکونو خلکو ته پام ډېر نقصان دي او د ټولې علاقې لپاره یو ډېر مسله ده.
همداراز چې مکله د پاکستان هندستان په چارو نظر لرونکي خبريال شفیق احمد نه تپوسو کو او دا هم چې د سره باد د دوړو ملکونو په تعلقاتو سره سر پریوزي نو دوی
یکدم یا فوري فیصله کول نه نواز شریف سپ ته اسانه ده او نریندر مودی ته اسانه خو سم سره د سړي چاغه فوري حل طلب دی او حل کیدیم شي. مثال په تور لمنه مسله د شتګردی ده، د پاکستان مسله د اوبو ده، دی به خامخه هندستان ته پدی باندې ده کی خو زم ما بخپل خیال سرکریک سیاچین او اوبو مسله دا یقینا حل کیدی شي، پدی خبره درې کیدی شي او کشمیر یو ډېر د سې مسله ده چې داغه فوري حل کیدل ما ته ظاهرا نخ کاری دا نظر به حل شي.
د یادونه ده چې د هندي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به د ګل پورس شپږشتمه مې نوې ډیلی کې تر سره کیږي او د دې مقصد د پاره د پاکستان په ګډون د سیمه ایزو مرستو سازمان یا سارک او نورې نړۍ بازي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو ته وګي په پاکستان کې د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام لمخې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو زده کوونکو ته د فیس بیرته ورکولو فیصله شوې ده. کارپوهان دا یو ښه ګام ګڼي خو وایي باید داسې کار د لسم جماعت نه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د خبر پاڼې په وینا چې د غرض لپاره یو ارب شل کروڑه روپۍ بیل کړي شوې دي او د خیبر پښتونخوا، فاټا او ګلګت بلتستان ډیر شو زرو د شپړسم او نورو لوړو زده کړو کوونکو تبا د هغوی ورکړې شوې فیس واپس ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم د دې اسکیم په حواله د سیاسي او قبایلی چارو تجزیه کار او باچاهن پوهنتون کې استاد محیب وزیر نه وپوښتل نو هغه وی باید چې دا اسکیم د لسم نه پس د زده کوونکو لپاره هم شروع کړي شي.
فاټا شو یا زمون خیبر پښتونخوا شو دواړه داسې تعلیم په لحاظ رستو پاتې سیمې دي او بیا تر سرحد جنگ ځپلې سیمې دي او په دې جنگ ځپلو سیمو کې چې څومره هم کمپنسیشن کېدی شي ژوند په مختلفو اړخونو کې باید چې دوی ته وشي او بیا د تعلیم په لحاظ حواله سره خو په ټول نه زیاته ضروري خبره ده مراعات ورکړي سټوډنټانو ته او بیا خاص کر د هغو سټوډنټانو لپاره کوم چې د ایم این نه د ایم ایس سی نه پس د تحقیق طرف ته یو رجحان لري.
همدارس کله چې مشال ریډیو د یو بل تعلیمی ماهر او پیښور کې د اسلامي کالج په هینتون وایس چانسلر ډاکټر قبلہ ایاز نا و پختل نو هغه وې
فاټه صورتحال ډیر خراب ته او بیا خیبر پختونخوا هم د فاټه د صورتحال نه متاثر شوې ده. نو په دې حوالہ د وزیر اعظم صاحب دا سکیم چې کوم دی دا ډیر ښه دی چې دوی ته تعلیمی تعاون کوي او چې دا څنګه زمونږ فاټه او خیبر پختونخوا دواړه معیشت په حوالہ ډیر کمزورې علاقې دي نو کدي دوی نوجوانانو ته دا سہولت ورکړي نو دا د ستاینه وړ دی. خو د دې سره یو څو تجویز نور هم دي چې پکار دا دي چې اوس دا ماشومان په خ تعلیمی ادارو کې دوی داخله کوي نو دا فیس ته بیا غ تعلیمی ادارو ته ورکي نو دوی به ډیر د لوړې زده کړې چې کومه تعلیمی ادارې دی پاکه بدوی زده کړه کوي نو دوی په خپل خطه کې په خپل منطقه کې یو ښه کردار لوبوي.
د ذکر د چې د دې اسکیم پیل د 13 شهرو په ورځ د کوټې نه شوې ده او دا رنګ په دې لومړی پړاو کې د بلوچستان طالب علمانو ته فیسونه واپس ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړو او داشان د زده کوونکو لخوا په اسلام آباد کې د پنجاب د پولیسو او د اسلام آباد د انتظامی خلاف یو مظاهره د جمعې په مخامه شوه چې پکې مظاهره چانو د پولیسو لخوا د اسلام آباد په کچا بادیو کې د پښتنو خلاف د عملیاتو په عملیاتو کولو د حکومت مخالف ناری وهلې. دوی د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې داسې عملیات زر تر زره ودرول شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر نه اورو.
دا وازونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړو دي چې چې د تیر جمعې په ماخام اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پنجاب پولیسو او د اسلام آباد انتظامی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په کچا بادیو او سبزی منډي کې د پښتنو پر ضد اپریشن روان دي او بي ګناه پښتانه مزدوران نیول کیږي، باید چې دا سلسله بند کړي شي. د لړکی مظاهره کې ګډونوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي اسلام آباد غړي حاجی قیوم مشال ریډیو ته وویل
د حکومرانان په کډانان کې دغه استابلیشمنت بیوروکراسي چې هغه د نړیوال جمهوریت جمهوریت حکومت دلته د پاکستان ټول عوام خوشاله یې، هغه غوا هر ورځ چې زړه یو کړی پر پښتونخوا باندې لشکر کې شره لشکر چې دغه غوا تیر ورځ په منډې کې کم از کم د 2000 انسانانو د 2000 انسانانو پروت سبزی برتاوه لاس په جېد ورځ دی رالو ډیر نه ترسي، یعنی بچاته دا موخم نه کور چې هغه خپل مال خوندي کې دا الکوان جړلش موږ قصور سره موږ مور پاره لګیز مزوري وکي دلته موږ مزوري خلک نه پریږدي خو ریته خلک نه پریږدي.
همدارز یو بل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اسلام آباد څنګه غړي ډاکټر سرور خان مشال ریډیو ته په دې اړه وی کو حکومت د پښتنو پر ضد دا غیر قانوني عملیات بند نکړل نو دوی بډیر زر راتلونکي کې خپل کړنلار اعلان کړي. نو موري زیاته کړه
دلته په پنجاب کې او خصوصا دلته پندي اسلام آباد کې له غریب پښتنو سره چې کوم دی ډیر زیاتو روان دی بل رز دا وسو ډیر چې د مخه د اسلام آباد انتظامی لخوا ځخه او د سی ډی له طرفه ځخه بزرګونو پولیسو تعداد او بختربند ګاډیان او بلډوزر یې راوستل او د دور موکاینه کور چې خلک خپل سبزی او پورته کی او د 2 منټو اجازه یې نه کور او دوی راولار ته دا ګډ بلډوزر کو هندواني او فروټ او سبزی راګړ او ختم کو.
کلچ مشال ریډیو مظاهره کې ګډون کوونکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړي او د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر امید خان اچکزئی نه و پختل چې تاسو خو په مرکز او صوبه کې د حکومت ملګری یې، نو بیا ولی دا مسله په ایوان دننه نه هواروي؟ نو نوموړي په دې اړه وی
که څه هم موږ په معنا سره ملګری یو په حکومت کې، لیکن دا معنا نه ده چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي به د پښتانه پر سپک د پښتانه پر بیزتی د پردی باندې بچه پاتې کی. نو موږ د پنجاب د واکدارانو سره د وفاقي حکومت واکدارانو سره مطالبه کوو چې له پښتانه سره به هغه برخورد وسی لکه د دې چې د نور قومونو سره کیږي.
مظاهره کې د اسلام آباد سبزی منډي مزدورانو اوه کچري حکومت د دوی پر ضد د عملیات بند نکړل نو دوی به مجبورن خپل کاروبارونه بند کړي چې ځمواري به په اسلام آباد انتظامی وي. د ذکر وړ ده چې اسلام آباد سبزی منډي کې د 13 اپریل په 9 نیټه د بمی 14 رستو د داخله چارو وفاقي وزارت حکم ورکړی وو چې د اسلام آباد کچا باده دی خالی کړی شي. همدارنګ د تیری نه بورز اسلام آباد انتظامی یو بیان کې ویلی وو چې د سبزی منډي په شمول نور علاقو کې په غیر قانوني توګه میشتو پر ضد به کاروایی کولې شي. د کوم رستو چې سبزی منډي کې د سړک د پاسا کارکونکو او د کچا آبادو پر ضد اپریشن پیل کړی شو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو وزارت په صوبه کې په یونیورسيټو کې د ښځو زده کوونکو لپاره په داخلو کې د عمر حد کم کړي. بلخوا ښځو کو یو خوا د غم ستایل نو بلخوا د هم ویلي باید اوس ته په سرکاري نوکرۍ کې هم د دوی لپاره د عمر حد ختم کړل شي یا کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو یا هایر ایجوکیشن سیکرټری فرح احمد مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل چې په پښتنو معاشره کې زیاتره زنانه په کم عمر کې واده شي یا د مجبورو له وجې نوکری شروع کړي او سبق پرېږدي، نو وروسته ورته په زیات عمر کې په یونیورسيټو کې داخله نه ملاويږي. نو دې فیصله سره به د زنانو د لوړ زده کړو تناسب نور هم سیوا شي.
دا مونږه فیمیل ایجوکیشن پروموټ کول غواړو کنه، د کې یو هرډل دی چې د مونږ فیمیلز چې کوم دی واده اوشی یا سنا سم مجبوری دا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مثلا یونیورسٹیز کے ایڈمیشن نہ اخلی دا سے خزو دا پارا دا مونگا ریلیکس کرے دے ایج لمٹ. او ٹول دنیا کے یونیورسٹیز کے ایج لمٹ نشتا، دا زمون ملک کے دا سسٹم نشتا دینا دا انکریج شی کنا فیمیلز جو ان کے ہر سٹیج کے.
بلخوا دا سوابیز اللہ سرا تعلق لرون کے دا کالج استاد شازیہ خان دا حکومت دا فیصلہ ستائی اوائی چے دا یو خغام دی خولی حکومت لا وڑان دیگام پا سرکاری نو کرو کہ ہم د دی ل پاره د عمر حد ختمول پکار دی.
زمون سوسائٹی کی اسپیشلی د پختنو سوسائٹی کی میجورٹی خزدا سی وچ اغی خپل ایجوکیشن ډیر نیمه کی اغی کم کٹ کی، نو بیا بعد کی چاغی غواڑی چ مونږه وادن پس یا لیٹ ایجز کے مونږه خپل ایجوکیشن سٹارٹ کول غواڑو، نو اغی کی بیا ډیر زیات ایک د پرابلمز کیږي. زمونږه کالجز کی ډیر داسی فیمیلز اسپیشلی چ کم کلو سائیڈ نو ته دی اغه پرابلمز به دی وجینا حل شي چ دا ایج لیمیٹ ختم کونو چ اغی خپل ایجوکیشن پورا کی نه غوی ته مخ کی د تخپل یو جاب ته پاره بخپل ایجوکیشن پورا کوي کنه نیکسٹ سٹیپ وی چې اغه دا ایج لیمټ پر جابس کې خاطر.
بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د هایر ایجوکیشن صوبایي وزیر مشتاق غنی تر مخه راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې او یا فیصد تعلیمي ادارې او یونیورسيټي صرف د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره جوړول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم راځو یو مرکې ته. په کراچۍ کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر بلوچ د سنه خوړلو هړتال نن په 23 ورځ هم دوام لري. نوموړي 13 میاشت اپریل په 22 تر هغه پورې د نه خوړلو هړتال پیل کړی وو تر سوچ د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد مشر زاهد بلوچ خوش شوی نه وي. دوی دا تور لګوي چې زاهد بلوچ په کوټه کې د فرنټیر کور عسکر اوشت کړي خو حکومت لدی انکار کوي. دا چې په لطیف جوهر ستیریږي د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د هغوی سره مرکه کړي او چوای
څلور ویشت کلن لطیف جوهر بلوچ د اواران اوسیدونکی او د کالج زده کوونکی دی. دی د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد چې له پاکستانه د بلوچو مکمل آزادي غواړي د مرکزی کمیټې غړی دی. د پاکستان حکومت پر دې تنظیم بندیز لګولې دی. د لطیف جوهر سیاسي مبارزه اوس د خپل تنظیم د مشر زاهد بلوچ د راخوشي کول لپاره د مرګ او ژوند په مبارزه بدله شوې ده. دی وایي د نه خوړلو له هړتاله مقصد نړۍ ته پیغام ورکول دي چې دوی په جمهوریت مبارزه یقین لري.
ستاسو خبره سمه ده چې دا خو د مرګ فیصله ده، خو زه چې د چا لپاره مرګ قبولوم هغه زاهد بلوچ دی. زه هغه پیژنم، هغه د بلوچستان یو زړور او پوه مشر دی. د نه خوړو هړتال ځکه کومه چې نړۍ ته وخایو چې له بلوچ مشرانو او زده کوونکو سره سره روان دي، او دا چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد څه مقصد لري. ریاست پر موږ د ترهګرو تور لګوي او وژنیمو. موږ دنیا ته پیغام ورکو چې زموږ تنظیم جمهوریت دی، موږ زده کوونکو او د قومي ازادۍ او زده کوونکو ته د پوهې ورکولو لپاره زموږ مبارزه جمهوریت ده، ځکه موږ دا دومره لویه فیصله کړې ده.
نن دو دیرشم ورځ ده چې لطیف جوهر بلوچ د کراچی پریس کلب مخې ته ناست دی او هیڅ هم نه دی خوړلی. د ده صحت ورو ورو په خرابېدو دی او ډاکټر یې ویره ښکاره کړې چې کدی هړتال هم دغه سي جاري وساتي نو د مړ کېدو خطر یې ده. دی په خپله د خپل صحت په اړه وایي
صحت می په خرابې دو دی، وزن می کمیږي، د وینې فشار یا بلډ پریشر ګلوکوز می کم دی، خپې سمې نشم غزبلې، چکینم نو په ملا کې می درد شي، تشناب ته په تلو راتلو مشکلات وي، خوب ناراضي، د لږ زیات شور له وجې می په سر درد شي، لدویش نه تر 25 کیلو پوری وزن می کم شوه دی د ورځې یوازې لس 15 ګلاس او بس کم نور هیڅ نه خورم او نه سکم ډاکټر راته ویری دی چې کدا ګلیکوز کچا تر څلويخ راکم شوه نو بیا اپاهش کیدلی شي وس خبري راته کول هم گراني شوي دي
که څه هم د پاکستان په ميډيا کې د هړتال ته دومره اهميت نور کول کېږي خو بلور ته هر ورځ په کراچي کې د کیمپ ته د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلې خلک ورځي ور سره یووالی او خواخوږي کوي خو لطیف جوهر تمنه لري چې ګواکې د غشتنه به حکومت ومني
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وړاندې مو د لطیف جوهر مرکه اوریدله او اوس هم تاسو لپاره د روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو خو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لومړی د شاهین بنیرینه لړ خبرونه اورو
مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف با د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن د خبرې پخلی کړي چې نواز شریف د هند د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبوله کړې ده په قبایلی سیمو موندو کې نن په 14 کې د اف سی شپږ سرتیري وژل شوي او درې نور زخمیان دي تحریک طالبان پاکستان مومند څانګې د دغه برید پړه منلې ده د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار لاتونه تر مخام او بجو پوری په کرپیو کې د نرمې اعلان کړی د چارواکي وای د شمالي وزیرستان کجوري چیک پوسټ به مخام شپږ بجې عام خلکو لپاره تړل کیږي په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلفو مارکیټونو کې بمی چودنو کې یو کس وژل شوی او یو بل جوبل کړل شوی دی په اسلام آباد کې چودنې په داسې حال کې شوی چې تیر ونې د کورنۍ چارو وزیر ویلی وو په دغه ښار کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوی دی د روسیې د پوز د استخباراتو عمومي مشروعي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي نوموړي د خبرې د جمعې په ورځ په ماسکو کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې کړې دي په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ تازه خطو راپورونه رارسېدلي دي د امریکا او لویدیځ چارواکي وایي د یوکرین په پوله د روسي ځواکونو موجودګي انتخابات ګډوډولی شي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداري ورکړې چې په یوکرين کې پر خبردارانو باندې د کار په دوران کې حمله کیږي او د امنیتي ځواکونو په کلکه غوښتنه کړې چې د خبری رسنیو ساتنه او ملاتړ باید وکړي او د ملګرو ملتونو د ټیمي توانای د سار ادارې په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته د نن په سروي خبرونه کې د بلوچستان د یوې خبريالي سیما کول سره خبرې کوو د دې پروګرام قربانا د مشال همکارا انیسا اجمل ده ستړي مشه په سروې خبرونه کې درته ځاني ساج مل هر کلی وایم اوریدونکو په دې خبرونه کې مونږ لاغه خوځو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې سنه سره کامیابیانې ترلاسه کړې وي نن را سره هم په خبرونه کې سیما کول ملمنه ده هغه د بلوچستان کلات سیمې سره تعلق لري د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د دنیا نیوز سره کار کوي د دین وړاندې د انګریزي ژبې روزپانی ډیلی ټایم سره هم کار کړی دی جنگ گروپ سره هم کار کړی دی او د رستایو کې ورته د بلوچستان د خ خبريالي یا د بیسټ جرنالست ایوارډ هم ملو شو دی نو سیما کول تاسو په خبرونه کې هر کله وایم
جی ډیر مهرباني
خا سیما شروعات کو تاسو نه د پښتون نو درته وای چې تاسو تعلق د بلوچستان سره د نوستکړي دی هم په بلوچستان کې کړی دی
جی بالکل ما د دفتر سایز ما اډیکیشن ګرځ د بلوچستان ته دی اور ما پر دې دا فخرم دی او ما د کور والا د پرم د دې سپورټ هم ما سره دی ما خپل اډیکیشن هم د غازی سره ګرځا کمپلیټ کړی دی ام ایم ماسکو ما کړی دی په بلوچستان یونیورسيټي سره اور اوس انشاء الله ام فیل کوم
خخ سید درخه خبره ده تاسو راته وی چې لکه خلکو بدرته وی چې دغه صحافت طرف ته چراله او اسکار کوي نو وی چې لکه لک شانتی پای کې به مشکلات خو خود کورنۍ مرستي در سره وی نو څنګه تاسو په کورنۍ کې نور څه کوم په صحافت شبه کې وو او کنه تاسو لمړی چې د اړخ ته راغله
نا زما زما شوق ما زه چې ګریجویشن ما کوم یا که تم زما شوق څه زه چې دی لتراتم او زه جرنالیزم وکم ما په فیملی کې یو څه مطلب فیمیل خو هیڅ دا کانسپټ نه و چې هغه جاب کوي یا هغه د کور او زی دا هغه چې کوم د بلوچستان روایت دی دا کې مطابق نه زما زما د پاره زما د کور والا د پاره دا ډیر نوې خبره و ډیر غټه خبره و چې زه د کور او زما لیکن اسما بابا تو داخل دیر مطلب نن کاغذ ما دا آواز او ری نن کاغذ ما خبر او ری زاده تو ام چی اخی دا داخل مربانی دا داخل دا وجه سن نن دا مقام باندی اما خلق ما پیجنی او خلق دیر رسپیکٹ را کئی
سیما تاسو راته ویلو چې تاسو ته د یوې ښې او تکړه خبریالې جایزه هم درکړل شوې ده نو دا راته وایي چې دا تاسو ته په څه باندې ملاو شوې وه او د چا لخوا درته درکړل شوې ده
اصل کی دلتا بلوچستان کی سب دو انجنی دائی دی چی مطلب آغا دلتا میڈیا کی دی اور فیلڈ کی دی فیلڈ ورک کی دلتا ازنی دائی سپیسیفک بیٹ نہ دائی چی مطلب سب ایڈوکیشن یا ہیلتھ یا بل دائی سی سب سٹوریز بتائی نو آخی دو جی سزنی دلتا جرنل گرد مطلب سوچی نیوز دی آغا کور کو کہ بم بلاسٹی کہ تارگیٹ کلنگ دی دیسنگ اچھی مطلب دا پنزر کال اصل سی پا نالج کی بم ایچ دلتا مطلب آلات دیر شن دی ام نامان چی کم صورتحال دی اگر دیر شن دی تو دا کے وجہ سمجھ جا جن دا کوریج کرے دی ما بلاسٹ ہم کور کرے دی ما ٹارگٹ کلنگ سی واقعات سی دی ما ہم کور کرے دی پولیو کیسز سافٹ سٹوریز خواتین سٹوڈنٹس مطلب ہر فیلڈ کی ماکار کر رہی داغے دا وجہ سے دا یو این جی او طرف سے مات دا ایوارڈ ملا سوچنگ بیسٹ فیمیل جرنلسٹ ایوارڈ ماتا پچھلے مطلب لاسٹ ایئر مات دا ایوارڈ ملا سو اور جب پدے باندھی دیر خوشحال ان چیز بائی اور اسپیسیفک بیٹ نہ دے گو رکھ اسپیسیفک بیٹ ہوں گیا صرف یو خواہ تھا وہاں تو اس مان پایا دا پورا فیلڈ اوپن دی تھی مطلب ہر خواہ تک کار کا ویسم پارسی کی کار کا ویسم ایجوکیشن ہیلتھ دل پچی تم پرابلم دی ہر طرف سے ذکر کا ہوئے سمجھی
سید سیما تاسو ویل چې لکه په تاسو صرف دوا خبريالاني وي او سم کو قتل شین په بلوچستان کې ډېر خزینه خبريالاني نشته تاسو په خیال د دې وجه څه کې دی شي آیا د کورنۍ مرستې نه دی کده ټولنې لخوا خلک خبري کوي د دې وجه څه د ولې جنکه مخې ته نه راځي
اصل کی یو خو در تا گرد و غٹ خبر چی مطلب اوسا پوری لکا چی دا غٹ کم شہرو ندی لاہور کراچی اسلام آباد دارنگا دل تو فی الحال کانسیپٹ نستا دا میڈیا گا یا پا میڈیا کی چی مطلب داشتی راضی انجینی راضی تو دی خاص کانسیپٹ نستا پا میس کام کی خو ہر سال ہر کال چی دی انجینی دی تعداد کی چی ایڈمیشن اخی اور اگر دا میس کام کی لیکن فیلڈ کی ناراضی مزما داش آبزرویشن دی چی دلتا یو خو ماحول دارنگا نه دی شزا د کور سا وطن کی دیر غیر خبر دا اور بیدل تا چی کم شزی د کور او زی اگر ایڈوکیشن خواتا زیادتا زی مطلب ایز ای ٹیچر رو لگی زی یا یو بینک رو لگی زی دیر کم انجوری پا فیلڈ کی راضی نو دا کام کار چی دی دا دیر تف ہم دی نا مطلب دلتا ورچی تا صرف سافٹ سٹوری نہ کور کرے دلتا بتا بلاسٹ ہم کور کرے مطابقی دو وجہ سے دیر کم انجونی راز
خودام دیتا سرات داوی چې لکه تاسو زه او د چاودنو خبرونه شو د غسینورې چې کمی بدی پیخې کیږي هغه هم تاسو کور کوي او د نه علاوه په نورو موضوعګانو باندې هم کار کوي په بلوچستان غونته کې سیمه کې تاسو وایي چې جنکه دومره پری خودل کیږي هم نه نو ګران درته نشي کله کله
دا مشکل کار چې دی زما مطلب د ښنیوالو صدا شوق او ګل سچې دا مشکل کار وکوه نه مطلب عام کار چې دی هغه څو کوي سي لیکن مشکل کار چې دی راځي هغه کې ډېر خوند هم وي نو زما لپاره ډېر وخت مطلب دا لاسټ ایئر یو واقع سر و بلوچستان یونیورسٹی وومین یونیورسٹی کی چکن دھماکہ سر پاگے کی کوریج باندھی موجود ہوا ماں اور آگے ٹائم ماں تو ڈیر دیسی معلوم سے لے کر زدا فیلڈ کی نہ کے در ہوا نکل دیسی موقع را سی چیز ماں جو وائی سی آکش کی زدا نہ کے دم دے فیلڈ کی لیکن ماں شوق دی اور دا دیسی بھی تھی دل پر ڈیر تا تو عزت درکئی ددا زی خلگم دیر سے دی مطلب یو سخ گور ماحول خو نه دی لیکن ماحول ما زه اورته بدا ماحول جوړو یا زه اورته بدا ماحول تبدیلو نه
خطا سوې تاسو په مختلفو موضوعګانو کار کوي نه اکثر کو ګوره زیاتره دا خبريالانی خزینه خبريالانی چې وی د زیات پام د خوزو مسلو ته وی تاسو بم د خوزو په موضوعګانو کار کړی وی نو څه غنې چې په بلوچستان کې خوزو ته زیاتې کمې مسلې ورپېخې دي
اصل کې دلته خو ګوره یو خو اډوکیشن شرا ډېر زیات کم ده دلته ډېر کم خلک چې یو کوالیفایډ دي نه دلته چې کم زه ګورم چې خواتین ته کم مسائل درته شه دي هغه کې یو خو اډوکیشن دی هیلپ ډېر زیات پرابلم دي دلته
صحیح ده لکه تاسو وایئ ټول زیات غټه مسله غي تر تعلیم او د صحت ته باید چې تعلیم او کې نو بیا به خبرم شي په غو باندې په خپل حقونو باندې خوده راته وایي سیما چې اکثر په جنکو د یو سو جوړ کړي دی او یا کې دي چې د مختلفو وجوهات له وجې غي ته دا فکر جوړ شي وي چې غني خزه یو ډېر کمزورې شانتي شې دی او د تکسم مسله جوړ شي نو بیا دانه شي کول چې هغه څنګه حل کی او څنګه مخ کې لاړ شي تو به دغه خزه ته سوای دغه ستا په سیمه کې چې کمی جنکیانی دی او مطلب ناراضي اکثر د بدو خبرو د وجي او د خلکو د ویاري د وجي نمخ کې کیږي
اصل کې زه دا سوچو مزما دا خپل اپینین دی چې شزه کې یو کلم کمزور نه ده مطلب د شزه کې برداشت دی د سړي څخه زیات دی شزه کې صبر دی هغه د سړي څخه زیات دی اور شزه مطلب تو ګوره چې کم سی اوس ته نېشنل لیول باندې کوم نیوز چینلز دي هغه پی اسائنمنت ډیسک باندې ته کو ویزیت کوي ته ویزیت تو کا چې آل تک ګر د شزه دي هغه وجه سب دا چې هغه یو خو پورا ټایم ورکې فل کار تا اور بیا هغه کی مطلب کوالټیز زیات دي بنسبت د سړي
دا خدا سیمه ګورو چې اوریدونکو را سره سوکته السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انعام اللہ خبر کوم لکه مروت نخور کی
انعام اللہ څنګه تاسو ښه
خدای ډیر کرم ده زه د خپل محترم خور نه دا پوښتنه کوم چې چونکه جرنالیزم چې دا صحافت چې دا په میډیا چې کار کوي یقینا چې ډیر نن وخت چې مشکل ده خو ډیر اهم کار ده او ما پوښتنه دا ده چې موږ وینو چې یو صحافی راځي چې په میډیا چې نو دا یو میډل درجه کس وی نو دوه درې کالو بعد بیا دا یې لین کروزر واخلي او بنگلې جوړې کی نو دا چې دا د ډېر افسوس خبره ده د دې مطابق دې څه خیر له
سم د ډېر مننه انعام الله سیما تاسو دې پښتنه وری د دې خوده نه یو دا تاسو کوله کغه چې کم یلو جرنالیزم کیږي د یو خلک راشي دومره خني مالی حالت دومره خني خبري اعلان او بیا وخت سره سره اغه زیات مالدار شي نو تاسو سوای
ګوره دا خو مطلب دا ورو ډیر سم خبر وکړي چې دلته مطلب فیل کې ډیر خلک دا رنګ دي چې راځي او هغه مطلب مالی لحاظ ته ډونه زیات سترونګ نه وي لیکن جنرالیزم ته راځي او بیا هغه مرات اخلي نو زما دا خیال دی چې دلته نه دلته تاسو زمي ستاسو وای نو که تاسو زمي نه ستاسو بیا به نو ته دا کارونه کوي بیا به نو ته پیسې اخلي بیا به نو ته په غټي ګاډیا نه تیګرځي لیکن که تاسو زمي ستاسو اور کته یو انسانیت خدمت تر راغله ولکه دا خو انفورمیشن مطلب خلکو ته رسوان دا ډیر غټ کار دی
سیما که وګوري کنه رورو خو وخت بدلیږي او زمون خلکو کې په هم را روانه ده د پښتونخوا کې اکثر ډیر داسې سیمې دي چې تلورو خلک خپل لونه پریک دي سبقونو طرف ته تعلیم طرف ته تاسو طرف ته څه وایي چې وخت سره سره د خلکو په ذهنونو کې څه بدلون راغلی دی او کنه
تبدیلی چې دی نه هغه زندگی یو نوم دی هغه تبدیلی ده نه ډیر زیات نه نو لیز زه دلته بلوچستان دا والے سب خبر کوم چې دلته کم سوچ چې د لس کال مخ یو هغه کې اوس ډیره تبدیلی راغلې ده او زه دا وایم چې ستاسو یو لیمټ دی چې هغه لیمټ کې زه ته کار کوي د عزت سره نو دا هیڅ بد خبره نه ده
او بالکل دا خو یو انسان پوری مړه لري کنه چې هغه خلکو سره څنګه ملاویږي د خپل ځان څنګه ساتي او په کم څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په کوم حدونو کې د نن هغه خپل کار کوي او بیا خاص کر یو جنې چې دا خپل ځان څنګه مخکې بوزي درته وایي چې پراتلونکو کې ستاسو ارادی دی آیا ام پدی جرنالیزم کی وپاتی کی گیا ہو کنا
انشاء اللہ از ما خو مستقبل پلاننگ چیزی اگر زیادہ دیر ډیر مخت سوچ خو نه وا الکه دا ډیر ضروری دی ته پلانینګ کې لیکن دا دی چې ان شاء الله زما امید دی چې ان شاء الله زبدا وچ ما ډیر خوش دی دا فیلډ
سیما دا سی یو پیخه واقعا درته یاد ده چې د صحافت سره تعلق لري او ته چې کله کله یادې نه خوند اخلي او مطلب یو یادګار شانته پیخه کستا په دې صحافتي ژوند کې مخې ته راغلي
یو واقع زتا سوال مطلب دا زما د فار ډیر عجب او یو کیسه دلته کستې په یاد دي ازارا کاون کې دلته واقع سره و د ماکا او پاره کې ډیر خلک دي چې دا واقع کوي دا د تقسیم مې ګر د لایف کوریج باندې ولاړو نو فایرینګ چې شروع شو دا فایرینګ چې مطلب ما ظاهر دي په ډیوټي باندې او مور لایف کوریج او فایرینګ وو مطلب یو سوت می کار نه کوي چې څو کما بس کلمه می ویلا او چې نه سماله اوس چې مړې ده مکه پاتې ده نو دا رنګ واقعیا دي هغه خوف هغه وی سي باندې
ډیر مننه سیما کول چې تاسو را ل وخت را کو په خبرونه کې مور سره برخه واغیستا اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې سیما کول و سیما د بلوچستان د کلات سیمې سره تعلق لري د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره کار کوي او د دې ترڅنګ نورو ورځپاڼو سره هم کار کړی دی او د بلوچستان د ښه خبریالي یا د بیسټ جرنالیسټ ایوارډ ورته هم تیر کال ورکړل شوی دی په خبرونه کې چې را سره چا برخه واخیسته دی هم ډیره مننه نو مشال ریډیو سره اوسه
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو او په دغه کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کوو د دې پروګرام جوړونکي پامیر ساحل دی
د افغانستان د ولسمشری دویم پړاو انتخاباتو کمپینونو ته پکتو آیا په دویم ځل به هم زیات ولس پټاکونو کې برخه واخلي او کنه آیا د کمپین پر وخت خلکو ته پیسې ورکول او له هغوی رائے غوښتل درغلي ده او کنه په ټاکنیز کمپین کې د نوماندانو لخوا زیاتې پیسې کارول قانوني کار دی او کڅنګه په انتخاباتو کې د ځوانانو رول څومره مهم دی آیا د افغانستان ځوانان باید په سیاسي هلو ځلو او سیاسي بهیر کې پراخه ونډه ولري او کنه داسې نه ده دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې موږ ته پوهانو وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په دویم پړاو کې هم د زیاتو کسانو د برخې اخیستو هیل لري په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې باید زیات خلک خپل رائے وکاروي او دا چې دا عمل د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره ولې اړین دی د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرې هغې سره تړلې ده په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو دویم پړاو لپاره دواړو نوماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپل کمپینونه پیل کړي دي د کمپین پر مهال نوماندان خپل پلانونه او تګلاري بیانوي په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل مشال راډیو ته وویل د کمپین پر مهال نوماندان د هیواد او ولس لپاره خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه بیانوي د ده په خبره دا بیا د ولس خوښوي چې چاته رایه ورکوي
او خلکم متوجه دي رسانه دي دغه تاسو رسانه دي مثلا نور رسانه دي لکه کوته وای ورخي دي چې تاسو را کاندې ترې ورکې چې هغه برنامه لري پروګرام دي ممکنه غونډه وي ممکنه هغه ډېر پیسې ولري پوسټر ولري خو نهایت کې خلک صندوق دي اکثر را سره د پټه ده
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د کمپین اصلي موخه د خلکو پوهاوی یا آگاهی ده د دې په خبره د دې پوهاوی په نتیجه کې د ولس ذهن جوړیږي چې کوم کاندید زیات په ګټه دی په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز څېړونکي حسیب الله شینواره وایي همدا د کمپین لامل وو او د نوماندانو پلانونه ول او د هغوی وعده وي چې ولس تیر ځل د سر په قیمت پر ټولو اندېښنو سربیره له کورونو رای ورکولو ته ووتل
د خلکو اکثریت ګډون او په دومره ډیره کچه ګډون دا یو ډیره حیرانوونکی و په تیر د غدیار له سکرینو کې ځکه تقریبا 1.5 میلیون په شاوخوا کې خلک راووت او خپل رای وکارول سره د دې چې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې موجودې وې سره د دې چې د دښمنانو لخوا اخطارونه ډېر زیات ورکړل شوي او ویره ډېره زیاته وه خو بیا هم د خلکو راوتل په دومره کچې سره دا یو مطلب دا هم لرلی شي چې خلک د اوسنی حالت څخه نور پتنګ راغلی چې فساد پکې اوس طرفې دلې، نامنی پکې اوس طرفې دلې، زورواکي پکې اوس طرفې دلې، د دغه حالت څخه نور تنګ راغلی. دوی د سر په قیمت خپل را استعمال کړه، دوی سر په خطر او خو دوی را استعمال کړه.
په افغانستان کې د انتخاباتو قانون تر یو خاص حد پورې نومان ته د پیسو لګولو اجازه ورکوي. د سیاسي چارو پوهان ټول په دې اندي چې په کمپین کې له حده زیاتو پیسو استعمال یو ناقانون عمل دی او د انتخاباتو روڼوالی تر پوښتنې لاندې راولي. یونس فکر وایي همداراز که د کمپین پر وخت یو نوماند خلکو ته نغدې پیسې یا توفې یا ډالۍ ورکړي، نو دا هم تر انتخاباتو مخکې درغلي ده.
قانون په انتخاباتو کې د پیسو مصرف یو ماین چوکاټ ورته ایښی دی. دلته موږ چې وینو دا اوس چې عکسونه چاپېږي، دا اوس چې کمپاینونه کېږي، او دلته یو څوک راځي لستونه په لاس کې وي، زه فکر کوم چې کاندید صاحبان دوی خو حزب نه لري. دوی چې سیاسي ډله او حزب درلودلی چې پخوا یې شوراګانې او کمیټې په څلور دېرش ولایاتو کې وای، بیا دوی نو ضرورت هېڅ نه درلودي چې پردی ورته راځي چې زه شورا درته جوړوم دفتر. د دوی حزب په واسطه باندې دا مصارف هم کمېدل او د غلی هم کمېدل. اوس دغه بې ځایه د پیسو ویشل، نغدي ورکول، دا خپله تختم ده او خلک بته مختکوي، او اکثر خلک
ډالر. سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په ولسواکۍ کې خلک خپل حکومت جوړوي او د کمپین پر وخت باید نماندان یوازې او یوازې ولس ته خپلې تګلارې روښانه کړي او له ولسه رایې د پیسو پر ځای په وړتیا واخلي.
دیموکراسي څه ده؟ د خلکو حکومت په معنا که ونیسو، چې خلک پکې په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه نمایندګان حکومت ته لیږي، نو دغه نمایندګان طبعا باید خلکو کې وپېژندل شي، شناخت ولري، او د خپلو پروګرامونه هغوی ته وړاندې کړي تر څو خلک په ښه توګه وکولی شي چې دغه برنامو دغه پروګرامونه له منځ نه خوښ کړي، چې د دوی له افکارو سره نږدې، له ځان سره نږدې، له طبقې سره نږدې، له قشر سره نږدې اوسېږي.
د سیاسي چارو پوه د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وایي په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ډېر زیات اړین، ځکه هم دي چې دا کار د درغلۍ په مخنیوي کې مرسته کوي.
د خلکو ګډون ډېر مهم دی په ټاکنو کې. زما په اند په دویم پړاو ټاکنو کې به د خلکو ګډون د لومړي پړاو څخه هم زیات شي. هغه په دې دلیل چې په لومړي پلاو ټاکنو کې یو داسې کاندید په دې یولس کاندیدانو کې موجود و چې ټولې نړۍ او افغانستان دا چغې وهلې چې دا د حکومت کاندید دی یا د ولسمشر کاندید دی، او هغې په هر صورت دکي. نو اکثره خلک د رایې ورکولو څخه بېزاره شوي وو، او هغوی داسې انګېرله چې ګوندې د دوی رایې به څه خاص رایې ونیسي، ځکه څه چې حکومت وړي هماغه کاندید به کامیاب شي. او د هغې لپاره ډېر کره شواهد هم موجود و په اکثره ولایتونو کې، حکومتي چارواکو له هغه نومان سره ډېره مرسته هم کوله. نو اکثره خلک لېواله نه وو چې په رایې ورکولو کې برخه واخلي، ځکه هغوی داسې فکر کاوه چې زموږ رایې حقیقي نه حسابېږي او څه چې حکومت وړي هغه کېږي. خو اوس معلومه شوه چې د دوو داسې نوماندانو چې ډېرې رایې وړي دي، د هغوی ترمنځ سره مقابله ده.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. اوریدونکو، په افغانستان کې د ټولنې 80% وګړي ځوانان دي. په دې وروستیو کې چې د په هند، عراق او افغانستان کې ټاکنې وشوې، نو زیاتو ځوانانو پکې برخه واخیسته. د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری وایي له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې ځوانانو ته په سیاسي بهیر کې ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې، خو اوس باید ځوانان په سیاسي کلتور کې پوره پوره ونډه ولري.
افغانستان ټولنه پخوا د مشرسالارۍ ټولنه وه، یعنی هماغه مشرانو به څه پرېکړه کوله، هماغه کېدا او ځوانانو په سیاست کې او د هېواد په نورو مسایلو کې داسې خاص ونډه نه ده ورکړل شوې. البته که وګورو دغه دیارلس کلونو کې هم داسې ځانګړې ونډه نه ده ورکړل شوې، او یو څه نا څه پاملرنه شوې، هغه هم ځینو خاصو مواردو کې شوې. په سیاست په برخه کې ځوانانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، صرف تش په نامه یو موینیت لرو د ځوانانو چې ډېر غیر فعال دی، یعنی د مدیریت په سطح کار هم لا تر اوسه نه دی کړی. زما په نظر ځوانان ته باید ډېرې واګې په لاس ورکړل شي. ګوري، د پرمختللو هېوادونو یو راز دا دی چې د هغوی اداري چارې یا د هغوی هغه چارې چې دي هغه د ځوانانو په لاس. ځوانان ښه انرژي لري، ځوانان ځوان فکر لري، تازه فکر لري، د نوي علومو، نوې ټکنالوژي او نوې مطالعې سره بلد وي،
اوی کولای شي چې هیواد پرمختګ په لور بوزي.
دا حسیب الله شینواری په خبره د ولسمشرۍ انتخاباتو په تیر پړاو کې هم زیاتره کمپینونه ځوانانو چلولی دي، او دا چې ځوانان دا ځل هم باید خلک وهڅوي چې د جون پر 14مه په انتخاباتو کې د خلکو ګډون باوري کړي.
په افغانستان کې که تاسو انتخاباتي هلې ځلې وګورئ نو په ډېره کچه ځوانان په دې کې بوخت دي. یو ستر لامل دا دی چې ځوانان هغه انرژي چې ځوانان لري کوم چې په کمپاین کې پکارېدای شي، نو یو لامل دا دی چې ځوانان ډېر د کمپاینونو خواته راغلي. بل یو مهمه خبره ده چې په ټولنې اکثریت چې دي ځوانان تشکیلوي، او که څوک غواړي چې ډېره رایه ترلاسه کړي نو هغه باید ځوانانو ته ډېره ونډه ورکړي او کوښښ وکړي چې ډېر ځوانان په کمپاینونو کې راشریک کړي تر څو له ملت څخه ډېر رایه ترلاسه کړي. زما په نظر دا یو ډېر مثبت ګام دی.
حسیب الله شینواری وایي په تیرو انتخاباتو کې هم تر انتخاباتو مخکې او هم د انتخاباتو پر مهال درغلي شوې وه. دی وایي د ټاکنو دواړو کمیسیونونو لپاره دا ستونزمن نو چې رنی رایل ناپاکو هغو بیلې کړي. د پان ځوانانو د درغلیو پر وړاندې یو ځل بیا د ډیموکراټیک بهیر للارې خپل مقاومت وښود.
کتیر پړاو ټاکنو ته وګورو نو د ځینو نماینده‌انو لخوا ډېر زیات درغلې شوي، یعنی داسې سیستماتیک درغلې شوي چې شکایتونو کمیسیون او همدارنګ د ټاکنو کمیسیون ته دا ډېره ستونزمنه وه چې هغه تقلبي رایې د پاکو رایو بیلې کړي. ډېر په سیستماتیک ډول، ډېر په منظم ډول درغلې شوي. ځوانان په لومړی کې ډېر احساساتي ول، ځکه هغوی ویل چې هغه تناو کې هغه د محلونو کې چې مونږ کوم راپور لرو او هغه راپور چې کمیسیونی څرګندوي ډېر زیات تفاوت سره لري. خو ځوانانو په دې نیت چې هیواد مو یو څه ناڅره را جوړ شوی دی، او که چېرته بیا هم مونږ په هماغه مظاهرو په لاس پورې کړو، هماغه شور جوړ کړو، نو کېدای شي دغه دیارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړو. راځئ په ډیموکراتیک پروسه کې مخکې لاړ شو، دویم پړاو ته به کوښښ وکړو.
د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری زیاتوي دا ځل ځوانان دوه لوی دندې لري. د ده په خبره ځوانان باید د جوزا څلرویشتمې یا د جون پر 14مه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره زیات خلک رای ورکونه ته وهڅوي، او باید د خپل رای پوره ساتنه او څارنه وکړي.
دویم پړاو کې ځوانانو دوه سترې دندې په غاړه اخیستي. لومړی ستره د دندې دا ده چې غواړي هغه ملګري، هغه دوستان او هغه خپلوان چې په تیر پړاو ټاکلو کې برخه نه اخیستي هغوی د رای ورکولو ته وهڅي. دویم ستره دندې دا اخیستي چې هر څوک به د خپل رای ساتنه کوي، د هر څوک باید خپل رای څارنه کوي، او تر هغې به ځوانان د دې پروسې څارنه کوي تر څو بشپړ منظم او پاک راپور وړاندې شوی وي. که چیرې بیا هم داسې تقلب څوک کوي نو زما په نظر دا په خپله هیواد بحران خواته دي، ځکه ځوانان به د خپل حق دفاع کوي او په دغه دفاع کې به حتماً کړکېچ منځته راځي، هغوی به نتایج نمایي. زما اول غږ د ټاکنو په کمیسیونونو دی چې باید هغوی د پروسې ډېره منظمه څارنه وکړي، په منظم ډول مخکې بوځي. دویم غږ مې په خپله په خلکو دی چې خپله رایه باید په خپله وساتي او په خپله څارنه وکړي، او د ولسمشرۍ نماینده‌انو ته په کار نه دي چې تقلب ته زمینه برابره کړي او دغه هیواد د بحران خواته بوځي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې پر نامنې سربېره زیاتره ځوانانو د اپریل پر 15مه په ټاکنو کې او تر دې مخکې په ټاکنیز کمپین کې برخه واخیسته. شنونکي وایي د افغانستان ځوانان دا ځل هم باید ډیر خلک په انتخاباتي عمل کې شامل کړي. د پوهانو په اند په ټاکنو کې باید کاندیدان د خپلو پلانونو له لارې بریا ترلاسه کړي او درغلۍ ته زمینه برابره نه کړي، ځکه چې دا عمل د افغانستان نوې ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. ولونه بیا له جمهوریت سره راځو په مخامخ.
جمهوریت
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
د سندرو امیل
په 4 نیمه بجې
ا